هم محکوم کړ. صالحی درا پغه سندرغړې دي چې د طالبانو خلاف هم سندره ویلې ده. جزئیات په دې راپور کې.
په ایران کې معترض سندرغړی توماج صالحی په زندان کې دی چې د چهارشنبه په ورځ د اصفهان د انقلابي محکمې لخوا د اعدام په سزا محکوم شو. صالحی په 2022 میلادي کال کې په اعتراضونو کې د خپل ګډون لکبله د بند شپږ کلنه موده تیروي. په ایران کې هغو اعتراضونو د څو میاشتو لپاره دغه هیواد ته ټکان ورکړی وو. د توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان ویلي پر موکل یې پر مځکه د فساد خپرولو تازه تور لګول سوی او په اعدام محکوم سوی دی، خو دوی به د استیناف غوښتنه وکړي. صالحی د رب هغه سندرغاړی دی چې د ایران پر حکومت انتقاد کوي او حتی په افغانستان کې د طالبانو پر کړنو هم په خپلو سندرو کې انتقاد کړی دی.
برادر افغان بیست، شرافتت رو از طلاب بگیر، سفر ملت بی‌پناه شو، تحقیر نشو، آزاد بمیر، جهان روبروی تو ایستاده، تو تنهایی توی این جاده، سکوت نکن.
دغه حکم په ایران که دننه او نړیواله سطحه عکس العملونه پاره ولیدی. د ایدام د دغه حکم په مخالفت کې د جرمنی په برلین او هامبورګ او د هالند په هاګ کې اعتراضونه سوي او د کاناډا په څو ښارونو کې د اعتراضیه غونډو لپاره پلانونه جوړ سوي دي. د نړیوالو عکس العملونو په لړ کې د کاناډا، فرانسې او ایټالیا د بهرنیو چارو وزیرانو پرون پنځشنبه د توماج صالحی د اعدام حکم وغنده او د دغه معترض سندرغاړي د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودن پاتیل د توماج صالحی د اعدام حکم ته په اشاره ویلي دوی دا راپورونه کتلي او د هغه کس په باب خبرې کوي چې له مخکې په زندان کې دی او له شکنجې یا هم له تاوتریخوالي ډک چلند سره مخامخ سوی دی. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د متخصصانو یوې ډلې هم د پنجشنبې په ورځ د ایران له حکومته غوښتنه وکړه چې د صالحی د اعدام حکم بیرته واخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دغو متخصصانو ویلي د دولت پر سیاستونو انتقاد باید جرم ونه ګڼل سي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د پنځشنبې په ورځ په خپله ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې د ایران له حکومته غوښتنه وکړه چې د ایران دغه معترض سندرغاړی دی د ژر تر ژره خوشي سي. د رب دغه سندرغاړی توماج صالحی د 1400 لومړي لمریز کال په لیندۍ یا قوس میاشت کې ونیول سو، خو د 1402 لمریز کال د لړم یا عقرب پر 28 په زندان کې تر 252 ورځو تیرولو وروسته په ضمانت خوشي سو. توماج صالحی د هغې ویډیو له خپرولو 12 ورځې وروسته ونیول سو چې هغه پکې د بند پر مهال د شکنجې او وهل ډبولو کیسې کړې وې.
افغانستان متحد شو، برادر ایران متحد شو، افغانستان متحد شو، ملت دلیران بننگ نمون، به نام بمیر.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم سلامون. په دې ادبی مجله کې د کتاب نړیوال ورځ لمانځو.
د مطالعه له امله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په کابل کې مو د یو نوي کتاب له چاپه خبرو چپکې د استاد حبیب الله رفیع ژوند او آثار ته کتنه شوې.
د استاد پکې 209 آثار معرفي شوې دي چې 110 چاپ دي او 20 نه چاپ.
د ریحان ببری پر دې شعر نقد لرو.
ببری دې پکې ورکړ دې بارخو شمو تورو تموس کوي د شنخار دې کلیزه ولایلو.
د انزورګر شاعر عمان نیازی یو شعر هم لرو.
یا د خپل تصادف د کیسې پایا راهکاریږي نه خو اورم دی لورایا.
او د واتس اپ لاري مو د نصر د یو ګروپ لالو ځلو خبرو.
تر دا مهاله تقریبا تر 1500 اخواته کسانو شرکت کړی دا.
د اپریل دروښتمه د کتاب او کاپی رائټ نړیواله ورسته. د جنو په باور کتاب د تیری او راتلونکو زمانه ترمنځ د پلا حیثیت لري. دا چې کتاب نسلونه سره وصلوي او د کلتورونو ترمنځ د اتصال کړی دی. د کتاب نړیواله ورځ د کتاب د صنعت د درې برخو ستایل دي. د کتاب خپرونکي، کتاب پلورونکي او کتاب ساتونکي یا کتابتونونو. د اپریل تر 20مه یو سیمبولیک ورځ ده. دا هغه نیټه ده چې انګریز شاعر ویلیام شکسپیر، اسپانیایي رومان لیکونکی او شاعر میګل دی سروانتس پکې مړ شوی دی. په 1995 کال کې یونسکو دا ورځ کتاب ته ځانګړې کړه. د کتاب لپاره د دې ورځې د لمانځلو یو علت هم دا دی چې د اسپانیا په کاتالونیا کې په همدې ورځ یو دود دی چې څوک کتاب اخلي پلورونکي ته د ګلاب یو ګل ورکوي. د همدې لپاره د کتاب د نړیوالې ورځې وړاندیز اسپانیا د یونسکو عمومي غونډې ته په 1995 کال کې وکړ او روسیه یې ملا شوه. نتیجه دا شوه چې دا ورځ د کتاب د نړیوالې ورځې په نوم ومنل شي. د کتاب او کاپی رایټ نړیواله ورځ په داسې وخت کې را رسېدلې ده چې په روسیو څو میاشتو کې په افغانستان کې د لسکونو عنوانه کتابونو په پلور او لوست بندیز لګېدلی او د یو شمېر کتابونو د خپرېدو مخنیوی شوی. په دې اړه د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی راپور لري.
ملګرو ملتونو فرهنګي علمي او روزنی سازمان یونسکو د دې ورځې په مناسبت ویلي چې دا ورځ د کتاب لوستو او لوستلو نه د خوند اخیستو لپاره نمانځل کیږي. په افغانستان کې د کتابونو د لوست یو مینوال او لیکوال سالار خادم ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
مطالعه غسه چې انسان د کمال درجه ته رسوي، انسان ته د کمال د اکمل کېدو لارې چارې ښيي. د مطالعې له امله د پوه نه پوه انسان ترمنځ توپیر وشي. اصل مطالعه ستاسو او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن له منځه وړي.
په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ډیر لګښت لیکوالانو، د کتاب خپرندوی مؤسسو او یو شمېر ادبي او فرهنګي بنسټونو لخوا ورکول کیږي. په کابل کې د وی خپرندوی ټولنې مسؤل چینه غوښتل نو می پراپور کې د موضوع د حساسیت لامل واخیستل سي، وایي چې د کتاب د چاپ حق ډیر مهم دی. په تیر بیا کلیکوال او خبرونکي د حکومت ملاتړ ونه لري. هغه ازادي رادیو ته وویل:
اگر حکومت او دولت کنار نشر یا موسسه نشراتی
کو حکومت او دولت د خبرونکي یا خصوصي خبرندوی ټولنې ترڅنګ ودیږي او په بیلا بیل برخو کې ورسره همکاري وکړي، نو ل خبرونکي به ملاتړ کوي. او کو حکومت د خصوصي خبرندوی یا فرهنګي بنسټ ترڅنګ ونډريږي او په بیلا بیل برخو کې ورسره مرسته ونی شي، نو بیا د کتاب چاپ کول د خبرونکي یا خبرندوی ټولنې کور یا کلتوري مؤسسه لپاره خورا مهم دی.
د دې مخکې یو شمېر خبرونکو او د کتاب پلورنځیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل پلور بازار لسړې دو شکایت کړی و. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د لسګونو کتابونو پر خرڅلاو بندیز ولګوه. سربیره پر دې د یو شمېر نویو کتابونو د چاپ مخه هم نیولې ده. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د دوشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د دغه وزارت د کتابونو د ارزونې د کمیسیون په غونډه کې د شلو کتابونو سرلیکونه وارزول سول. د دغه وزارت په خبره هغه کتابونه چې د اسلامي او افغاني ارزښتونو ضد لیکل سوي او چاپ سوي دي خبرېدل او چاپ یې ځنډول سوای دی. د دغه کتابونو نوملړ نه د اعلان سوای او نور وضاحت هم پاړه نه د ورکړل سوای. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت د اعلامیې لمخې د کتابونو د ارزونې د کمیسیون د غونډې مشري د دغه وزارت د خبرونو د څانګې د موین ضیاءالحق حقمل په غاړه دي. عبدالباسط چې د مطالعې مینوال دی وایي اندېښنه لري چې د طالبانو د حکومت دغه کړنه به د مطالعې بازار کمزوری کړي. افغان شاعر او لیکوال سمایا رامش د طالبانو د حکومت د دې چلن په غبرګون کې ادا کوي چې د طالبانو حکومت په کتابونو د نقد پر ځای د سانسور په لټه کې دي.
کمیسیون د کتاب د ارزونې لپاره نه دی، دا د نورو هغو اقداماتو په پلمه یو ظالمانه اقدام دی چې طالبانو لږ تر لږه په تیرو دوه نیمو کلونو کې د ټولو غږونو د ځپلو، سانسور او له منځه وړلو په موخه پیل کړی دی. مطمئنا هغه څوک چې د دې کمیسیون مشر هم دی د کتاب ارزښت ته پام نه کوي او په داسې مقام کې هم نه دی چې د یو کتاب ارزښت ټیټ یا لوړ کړي.
تر دې مخکې یو شمېر کتاب پلورونکو ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو د حکومت استخباراتو له کتاب پلورنځیو شاوخوا 50,000 کتابونه راټول کړي دي. همدارنګه ازادي راډیو د هغو 15 پښتو او دری کتابونو لیست ترلاسه کړی و چې د طالبانو حکومت پرې بندیز لګولی و. د اپریل 23 د 1995 کال د ملګرو ملتونو د تعلیمي او کلتوري سازمان یعنی یونسکو په عمومي غونډه کې چې د فرانسې په پلازمېنه پاریس کې جوړه شوې وه، دا کتاب او چاپ د حق نړیوالې ورځې په نوم ونومول سو.
فرانسوي نامتو داستان لیکونکی او شاعر ویکتور هوګو وایي د یو فرهنګ د لمنځه وړلو لپاره په کار نه ده چې څوک کتابونه وسوسوي، دا بس دی چې دا صحت وشي چې څوک کتابونه ولولي. سقراط وایي ټولنه هغه وخت نیکمرغه کیږي او پرمختګ کوي چې هر ورځ پکې خلک مطالعه کوي
او کتاب لولي په کابل کې د قلم او قدم پونم په زر مخونو کې او کتاب تازه چاپ شوی دی لوي خبرتي او روسته د قلم او قدم د کتاب له مؤلف سره شخه دلایم
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې له ازادي رادیو
د قلم او قدم پونم په زر مخونو کې کتاب په کابل کې چاپ شو دا اثر د محمد نبی تدبیر دی چې د استاد حبیب الله رفیع پرژوند او آثارو یک شلې دی شغله تدبیر وای چې په دې کتاب کې د استاد رفیع 219 آثار معرفي کړی دي چې لدې ټلې یو سل او دیش کتابونه چاپ شوې دي او دوه اتیا نه چاپ دي له شغله تدبیر څخه به وارو چې د قلم او قدم کتاب په څومره وخت کې لیکلای دی
2001 ما کار شروع کړو په دې کتاب په 2008 کال کې دا کتاب بشپړ شو په ننګرهار کې د ژورنالستانو ټولنې د فولکلور یو سیمینار جوړو هغه تم ما غوښتل چې چاپ ما کتاب ورکړو او کتاب تقریبا هغه چاپ ته ما د کړو ځم نه غوښتل چې په هغه حالت چاپ شي پیرته مې ورته ټلیفون وکړ ما وېزو کې ما نه ملک کار نورم پکو نو بیا مې کتاب 2019 کې بشپړ کړ په 2019 کې کتاب بشپړ شو ولې تصادف باندې د ما نه کمپیوټر روښ شو نو د استاد حبیب الله رفیع د کتاب سره هغه جات مینا او یا هر څورته وای هر دا د ما ډیر په کار شو ځکه دا یو کافی ما استلی و هغه مخکې چې تیار کړو نو هغه د استاد کور کې استاد هیڅ کاغذ د غورځوي حتی کله کله ځینې کتابونه پروفي چې لوستي وي هغه تر ډیر وخت پورې ځان سره ساتي نو بیا چې کله اړ شو نو ډاکټر صاحب عبدالله جان عابد راته وی وی پدان تا باندې کار شروع کړ چې استاد په خپل ژوند وګوري بیا وایي چې
تدبیر صاحب تاسو بیا ورسته د خپل استاد رفیع له کوره دغه پانه پیدا کړې او بیرته مول سره کار پیو کو
او استاد سمې ما مانو کمپیوټر او استاد خبر شو چې ما تر رک شو زټي دا شي چټ می خراب او استاد ته یې غوې د ما کتابونو کې کو ګوره او تاج پرنٹ استلې و شي د ګرار سیمینار ته وی شي هغه ته وخه ځکه هغه وی وای مو خدای د کتابونو په شا باندې استاد کتاب نو هم لیکل دی دا خو مخکې ته دروژن کې کو شي استاد کتاب نو بل اس کې راشه او کتابونو کې نیوي ته یو پرنٹ کاپی راوړه اغه کافی به استاد سره وو د خپل کتابونو په هغه هغه کې ساتلی و په قاتو قوت کې نو هغه میرا پیدا کړو په هغه به د سر نه کار وکړو نو اتا اوس بش پر شو چارج
په دې کتاب کې په کوم مراجعو تاسو استناد کړی دی یوازې د استاد رفیع کتابونه مو لیدلې دي او کنه له دوی سره مو خبري هم کړې دي او د دوی د خبرو په استناد مو هم ځینشان په د اثر کې ځای کړی
ما د نورو زینو استادانو کتابونه ولوستل هغه په نورو استادانو لیکلی و نو هغه تقریبا ټول په یو میتود لیکل شوی و هغه د کتابونو معرفي و او یو لاندې لاندې تبصری ور باندې ما کوشش کړی دی چې د نورو نه د ما کتاب یو څه متفاوت وي ما دا د استاد ټول کتابونه د تامې په بیلابیل موضوعاتو ویشل او هر موضوع د می اول یو څېړنه کړی زار می پستړې کړې مثلا د استاد د شعر اثر ما اول په شعر باندې سیډنه کړې دا د استاد چې په کومه برخه کې شاعري کړې د باغي برخه کې می کار کړې ده به می د امغې سفر کې په پای کې د استاد شاپ او ناچاپ اثر معرفي کړې د استاد یو چې پر دې کتاب یو سفر کې قدرونه دي د کې مډالونه استانلی کو نه نښانونه جایزیر اغلی چې استاد ته په بیلابیل وختو کې ما ته ټولون ورکړی دي نو ما په مغه جایزو باندې مول چیرنه کړ دی چې جایزې په پرکول کې کې نړیوال جایزې چیرته دي افغانستان داسې دوامدار جایزې لري نه لري په باخر کې د استاد هغه جوایز ما
مثلا د جایزو مسله په دې برخه کې خو تاسو بیا مجبور شوی نه یاست چې بیرته له استاد سره هم مشوره وکړي چې دقیق پوه شي چې څومره جایزې دوی اخیستي دي یعنی له دوی سره د خبرو په اساس هم دا اثر بشپړ شوی کترنګ
سره اکثره د استاد سره مخبري کړې دي حتی په هر کتاب کې چې د استاد ما او د پهر کتاب خپل تفسیر لیکلی هغه معرفي کړی دی. بیا به د استاد نظر غوښتې دی چې دا کتاب تاسو ولې ولیکلو، څه وخت به ولیکلو، د خلکو هغه وخت تاثرات څه شی و، استاد څه شی و، چیرته چاپ شوی دی، د دې نه مخکې چې کتاب شي. په هره برخه کې مې د استاد سره مرکه کړې او دلته بیا ماخذ ورکې په ریفرنس کې مې لیکلي دي چې د استاد سره په دغه کال په دغه وخت کې په دې ارتباط مرکه شوې ده.
ځینې مرکې خو مو بیلې په کتاب کې نه دي راخیستې، نه مو دي خبرې کړې.
نه، د مرکې په شکل مې کتاب کې څه نه دي خبرې کړې، هغه مې اما خپل مطلب مته نه اخیسته دی، مینه د چاپ کړي. مثلا په څېړنه کې د استاد نظر غوښته دی، په شعر کې مې د استاد نظر غوښته دی چې استاد بل اخره شعر ته تعریف مانی نه مانی، کومه ډله کې دی یا شعر څه شي ته وایي، همدغه په فولکلور او په متل څېړنه هر برخه کې مې
دغه نظر چې تاسو اخیست دا مو سبتاوه او کنه له ځان سره مو لیکي چې کلمه له سره خبرې کولې؟
ما استاد ته شل کال او زه او کله په ما سره کبي چر و عمل ته مستقيم لیکلو کله می سکړم دي، حتی په اخر کې چې بیا استاد په کاناډا کې او زکابل کې نو دی واتس اپ بلار می مرکی کولی هغه می سبتولې او یا به می لیکلې.
تدبیر څه په دې کتاب کې تاسو د قلم او قدم په کتاب کې تاسو د استاد رفي د آثارو بیلګې هم راخیستې دي؟
هر یو اثر حتی کشیر دی که نثر دی که ادبی نثر دی یا تاریخی نثر دی، د ټولو مې بیلګې راخیستې دي او هغه کتاب مې معرفي کړی دی، د کتاب عکس مې معرفي کړی دی، ورسره مې د استاد نظر هم دی.
دا بیلګې مو په څه حساب انتخاب کړې دي؟
بیلګې نو مثلا په شعر کې چې استاد په مختلفو برخو کې غزلې لیکلې، قصیده لیکلې،
تدبیر صاحب له چاپ وروسته ستاسو کتاب استاد رفیع لیدلې؟
نو استاد رفیع اوس په کاناډا کې دی، دا کتاب دغه اختر ته یو څو ورځې پاتوي چې چاپ شو. اول ما خپل یو دوست ورکې او هغه پېښور ورنه دا دی پیچل دلار نه مې ورته لیکلې دی، پرون مې چې هغه نمبر چیک کړو په دوبۍ کې دی لاره رسیدلې.
د قلم او قدم د کتاب له مؤلف شغلی تدبیر څخه مننه. دا کتاب لیکوال صدیق الله بدر لوستی دی. څلور کاله مخکې د شغلی بدر د علامه رشاد ژوند او آثار کتاب چاپ شو چې د قلم او قدم د کتاب په څیر هڅه ده او د یو منلي لیکوال له ژوند او آثار مو په کې خبروي. شغلی بدر د تدبیر صاحب کتاب قلم او قدم لوستی، د دوی نظر مې اخیستی چې د دې کتاب په اړه څه وایي.
لیکوال دوه کارونه کړی دي، یو دا چې د پښتو د هکار لیکوال استاد حبیب الله رفیع ژوند او انګلی بیان کړی دی، او بل خوبی دا ده چې تدبیر صاحب که چېرته د استاد د آثارو په تړاو غږیږي نو هلته هڅه کوي چې د یوې مشخصې موضوع خپل نظر او څرګند وړاندې کړي. مثلا تدبیر صاحب د استاد حبیب الله رفیع د شعر په اړه غږیږي، هلته یو بشپړ تحقیق دی د شعر په اړه وړاندې کوي. یوازې د استاد په شعر باندې نه دی غږېدلی، بلکې عمومي په شعر باندې خبرې کړې دي. خو ځاینین بیا مثلا که د استاد په شعرونو کې کوم تجنیف راغلی او یا کوم بل صنعت راغلی، لنډ نظر ورکړی دی چې پیسنه خو هغومره چې په کار دی د استاد په شعرونو بیا خبرې نه دي شوي دي. مثلا چې داسې مې وي چې تدبیر صاحب چې استاد دغه شعر په دغسې حالاتو کې لیکلی دی او د دغو تاثراتو په نسبت لیکلي دي، او بله خوبي دا ده چې د استاد په نثري اثارو باندې هم خبرې کړي دي او ډېر مفصل بحث یې په فولکلور باندې دی یا ولسي ادب باندې چې استاد حبیب الله رفیع دې برخه کې تر بل هر افغان لیکوال زیات کار کړی دی. او په دې برخه کې هم تدبیر صاحب اول د فولکلور په اړه رڼا اچوي، عمومي خبرې کوي او بیا راځي د استاد هغه کتابونه راته راپېژني چې په فولکلور بحث لري. مراجعه په نظر کې نیسي، مثلا یو کتاب دی د استاد ولسي سندرې، کله چې دی ولسي سندرې معرفي کوي چې استاد دغه کتاب دغه کال کې لیکلی دی. په دغه کتاب په اول ځل په دغه کلونو کې چاپ شو، بیا وروسته په دغه کلونو کې بیا چاپ شو. په دغه کې دومره د ولسي ادب بڼې معرفي شوې دي. د دې تر څنګ د دې بحث په پیل کې د ولسي ادب یا فلکلور په اړه خپل بشپړ نظر وړاندې کوي تدبیر شیر، البته د نورو لیکوالو د نظرونو ترمنځ هڅه کړې ده چې متعدد مثالونه راواخلي. خو دا برخه ډېره درنه ده چې تدبیر صاحب هڅه کړې چې د یوې موضوع په تړاو چې استاد کومې هڅې کړې دي، کوم آثار لیکلي دي، تر دې چې هغه آثار ډېر ور وپېژندل شي، دغه موضوع په اړه خپل تحقیق ډېره زیاته خواري کړې ده. دغه خواري د ستاینې وړ کار دی. خو ښه به دا وه چې د موضوع په نسبت ډېر فوکس د استاد حبیب الله رفیع آثارو باندې وایي. نو دا ډېر غوره او ګټور کتاب دی، او دا کتاب د استاد حبیب الله رفیع د ناصر څنګهوي په برخه کې
د شاغلی بدر څخه مننه. تر بي خبرتیا وروسته د شعر نقد لرو. البته په دې خبرونه کې مو د نصر لیکلو د زده کړې لوی ګروپ سره آشنا کوو چې په سلګونو کسان ورسره یو ځای شوي دي.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کار کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر او د شعر نقد د خالد ریحان ببری غزل د دوی په شخص راورو، بیا د همدې غزل په اړه ځغلند نقد.
څ وخت وهي موضوع بسندري ز ولېلو، چې سوله به دي هر کتاب سري ز ولېلو، پیري دي عاشقي به دي لډا غډا غويشتم، پیري دي عاشقي به دي لډا غډا غويشتم، دا کوډ دي دستر ګور تاويز ولېلو، او غسه ته به دي څخهګه مسکا کړل ورګډا، غوسه ته به دي څه خوږه مسکا کړل ورګډه، ادا دي په هر حال کې سولیزه ولېلو، زما نبز دی وکوت د خلګي نسخه دی راکړه، زما نبز دی وکوت د خلګي نسخه دی راکړه، په دې باب دي چیرنه حرارخیزه ولېلو، او بڼو ورځو پیچکو دي کړه زړه را نولجا، بڼو ورځو پیچکو د کړه زړه را نولجا، حمله دي ترتیب کړي ډله یې ولېلو، قربان می دي کړي زر غزل ځکه خبرو، قربان می دي کړي زر غزل ځکه خبرو، لهجه دي خوندوره سیمه یې ولېلو، او ببرې دي پکای ور کړ دی بار خوشم او تورو، ببریدی پکای ور کړ دی بار خو شمو تورو، تموسکوی د شنخار دی کلیزه ولایلو، تموسکوی د شنخار دی کلیزه ولایلو.
دې غزل کې نوی کلمات شاعرانه شوې دي. ځینې ناقدان دا نظر لري چې په کلاسیک شعر کې نوی کلمه په سختي ځای پیدا کولی شي. خو دلته سندریزه، سریزه، سولیزه، هر اړخیزه، ډلهیزه، سیمه ایزه او کلیزه داسې ځای شوې دي چې څوک فکر نه کوي چې دا سړې کلمې نه دي او د غزل د ساړه چوکاټ برخه نه دي. په دې اړه به د ښاغلي ببلي نظر ته غوږ شو چې دوی څه وایي.
نه پوهېږم چې په دې غزل کې به دا نوی کلمې څومره شاعرانه شوې وي. کازینو لوستونکو ته شاور لګیدلی وی یو وجه دا کې دای شي چې دا کلمې په تیرو دوو یا درو لسیزو کې د رسنیو لالارې بیخي زیاتی کاری دلی دی چې لوستون کې ورسر آشنا شوی. دوهم لامل یې شاید دا وي چې په غزل کې یادې کلمې د قافیې په بڼه باندې راغلی دي، او بل د غزل صنف کې یو څه شوخی هم خوند کوي، نو دا غزل هم یو څه د شوخی توم نه لري ځکه لوستونکو ته ښه رسېدلی.
د ښاغلي ببری دا خبره چې د دغه غزل نوي کلمات په قافیه کې راغلي دي ځکه ممکن لوستونکو یا اوریدونکو نابلده احساس نکړي په ځای خبره ښکاري. اما د دې غزل ردیف هم قافیه ته لاس ورکړی دی، او د لیلو لیلا یا لیلی زړې کلمې د نویو کلماتو هغه نا آشنایی په آشنایی بدله کړې ده. کره کتونکي د ښه شعر لپاره درې عمومي غوښتنې لري: چې شاعر خپل ژبه ولري، یعنی خپل ژغ ولري، د نورو پر پله نوي تللی. دوهم، د شته شیانو او الفاظو ترمنځ نوي اړیکې پیدا کړي، داسې چې یو نوی تصویر رامنځته کړي. او دریم دا چې شعر باید له نویو کړکیو او لارو ډک وي چې سوالونو او فکرونو ته لارې پرانیسي. د شعر په دنیاګۍ کې ساری شو انځورګر شاعر رومان نیازی چې د تصویرونو استاد دی، موږ د خپل ژوند له یوې تجربې خبروي چې دا تجربه څرنګه شعر ته داخله شوې ده. بیا په د همدې تجربې په مټ د دې لیکلی شعر هم له دوی څخه واورو.
زه چېرته چې اوسمه، نو اوبه هم را لنډې دي او ځنګل هم را لنډ ده، او په عین وخت کې زه چې کله هندوستان کې وم نو هلته به یو باغ و لودی باغ و دې ته به ډېر زیات افغانان هم راتلو، او باغ هم د لودیانو و، د لودیانو مقبرې هم وي هلته. نو اکثره وخت به زه هم دې باغ ته تلمه. دا باغ له توتیانو ډک و او خلکو به دانې ورته راوړې او هلته بیا اچولې، ډیر ښه به ښکارېدو. نو زه کله کله چې په دې ځنګله کې ګرځم، ماله کور سره چې ده په دې ځنګله کې، البته د کاناډا مرغان چې دي دا متفاوت دي د هند له مرغانو سره، دوی توتیان البته لري نه لکه هند چې لري، هغه د ګرمو وطنونو مرغان دي. خو په هر حال کله چې ګرځم دا طبیعت لکه د وطن طبیعت، لکه د هند طبیعت، او لکه د آشنا طبیعت از ما لپاره، نو زه بیا مختلف هغه تصویرونه چې مې پخوا لیدلي دي او دلته یو سره ګورم، دا کله کله رانه ګرځي او نوی یو شی ورنه جوړ سي. د شاعری لپاره دا هم ښه ده زما په خیال باندې، یو څه سره نوی کیږي هم، یو څه مکانونه سره بدل را بدل سي، ځینې نور نوي شیان پکې را پیدا سي چې هغه بیا ډېر ډېر سره بدل را بدل کړي او خوند یې ورسره ډېریږي، شعر ورسره نوی کیږي. نو دا تجربې هم پکار دي، زه یې کوم کله کله. دا شعر چې ده د دې سرلیک ده رنګ. اوسی کا ته دې جار سم لومه لومه، رانه وړې توله رانجه آواز په کومه، دا مې زړه دی نه پښتیو در ختلی، کمریو کې زړی سره رجلومه، یا د ښکلي تصادف د کیسې پایه راښکارېږي نه خو اورم دې له ورایه، درته ګورم لکه وړاندې چې څوک څاري، په نظر کې مې اخیستې څو ځایه، د څپو پختۍ چې وړانګو ته نږدې شي، اوبه راشي او په شګو کې تودې شي، لکه څو باغ توتیان چې راښکاره شي، پاڼې وناڅي شمال غېږه کې پرېشي، د دې رنګ لمن د مینې منظومه ده، خاموشي غزل مسته سرنده ده، پر سکرو پرتې تڼاکې د لوندې د حیرت لغاړې ذوق کړې لمبه ده کله وایم چې دا خپل زړه را خبر کړم ترې نه تاو مې لکه لپه خپل څادر کړم ستا د غږ په موجې ونڅوم سترګې په ګډا درته سپېڅلی قلم درکړم
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د واتس اپ لاري د پښتو نثر د زده کړې ګروپ جوړ شوی دی چې په سلګونو کسان پکې برخه اخلي. دا ګروپ له نشتې درې میاشتو راهیسې پیل شوی دی. د دې واتس اپ ګروپ اډمین او چلوونکی کیسه لیکوال مولوی عبدالرحیم غیاس دی. له دوی څخه به واورو چې د دې ګروپ د جوړېدو انګیزه څرنګه ورته پیدا شوه.
دا چې د پښتنو په علاقه کې هغه ک په افغانستان کې ده او ک په پښتونخوا کې ده یا سی پښتانه په نورو هیوادونو کې ژوند کوي نو موږ د نصر د زده کړې کموالی حس کړی وو نو موږ دا اراده وکړله چې په پښتنو ځوانانو کې نصر ترویج کو او د نصر د اړتیا مفکوره ورسره پیدا کړو. نو مو په 1402 کال د دلوي پر لومړی باندې د واتس اپ لاري ګروپ جوړ کړی د نصر د زده کړې په نامه باندې.
د شاغل غیاس په وینا په دې ګروپ کې لبیلابیلو هیوادونو څخه د هرې نظریې او مفکورې افغانان راغونډ شوي دي او یوازې یو هدف تعقیبوي چې هغه نصر دی. د ګروپ د موضوعاتو په اړه شغله غیا سوی
موضوعات ټول د لکوالی اړوند املا او د انشاء او داسې موضوعات مطرح کوو. لومړی اډمین یو پښتنه جوړه کی هغه یو استادانو ته په شخصي کې ورولېږي بیا استادان پر هغه باندې خپل آمادګي زره ترتیب کې وینسي بیا هم دغه پښتنه پر هغه ټاکلي وخت باندې د یک شنبه په ورځ باندې سي د ماشپین پر یو بجه باندې موږ فعالیت کوو او بیا درتلونکو سهار تر اونیم بجو پورې په دوامدار توګه باندې په دې وخت کې ټول فعالیت کوو په ګروپ کې. نو بیا هم دغه پښتنه دلته هم مطرح کوو بیا استادان ور باندې خپل نظرونه ورکوي او نور غډونوالي تعقیبوي.
د واتس اپ لاري د نصر ګروپ د اونۍ درې ورځې یک شنبه سیشن بیا پنځن به فالوي. یک شنبه د نصر یو علمی پښتنه کیږي د غونډې برخوال په لیکلې بڼه یا په صوتي بڼه بحث ور باندې کوي. مثلا کله چې دا پښتنه شوې ده چې څنګه کلمه په لیکنه کې انتخاب کړو لیکوال احمد شاپاتون د ګروپ له برخوالو سره په خپل شریکړي پیغام کې پر سلاست او فصاحت ټینګار کړی.
اول شرط دا دی چې موږ داسې کلمه د خپل نصر د پاره خپل لیکنه د پاره کلمه غوره کړو چې هغه زموږ د نصر په سلاست او روانوالي کې مهم رول ولوبوي او یا داسې کلمه استعمال کو راولو چې هغه ټولو ته هم فهموي ټولو باندې پوهیږي هر څوک باندې پوهیږي. او مثلا زموږ د هلمند په سیمه کې زاړی د زاړه په معنا دی د پخوانی په معنا دی. کچیر ز زاړی راولم نو ډیر خلک به نور باندې پوهیږي نو پکار دی چې ز د زاړی پر ځای پخوانی یا زوړ ولیکم. خو کچیر خپل سیمیز لهجه هم لیکم په بغل کې باید په قوس کې هغه آره یا اصلي کلمه چې زوړ یا پخوانی دی هغه مور سره ولیکم.
د کلمې د انتخاب په اړه بیا د کندهار پانتون استاد نصیر احمد تایید خپل اوشت نظر په ژغیزه بڼه خپور کړی چې په یو برخه کې د لیکوال ذوق مهم ګڼي.
د کلمو انتخاب د لیکوال په ذوق او سلیقه او قریحه پورې اړه لري. نو خبره دلته دا ده چې د کلمو انتخاب د جملو جوړښت دی هغه لیکوالان سره بیلی.
دا پښتنه هم په ګروپ کې مطرح شوې ده چې جمله څنګه ولیکو. په دې اړه مولوی صدیق الله مشال لومړی د کلماتو په اړه خپل نظر څرګند کړي او بیا د جملې په برخه کې په لنډو ویلې دي.
په جمله کې تر ټولو یو هغه مهم ارکان دي لکه مبتدا او خبر. دا باید ډیر سره لري نسی په یو مفهوم وړاندې کولو په وخت کې باید تفریعات ډیر نسی. د دې لپاره چې دا بیا د سړی له ذهن څخه هغه خبر اصلي خبر لري کوي په تفریعاتو کې ځین بندیږي.
د سیشن په پورس د دې ګروپ هر ګډونوال د خپل ژوند لنډه خاطره لنډ شپاره یا هم د کوم لوست کتاب یا لیکنی پاړه خپل مستدل نظر لیکي او د پنشن بي پورس د هم دی لیکنو جنی کرا کتنې توراندي کیشي. د واتس اپ لاري د نصر د زده کړې ګروپ کې پورسيو کې د پسرلی پاړه مقالې ولیکل شوې. د دې مقالو په سیالیو کې قاری سمیع الله سعدي هم برخه اخیستې ده د ازادي رډو ته وویل چې تر کورس مخکې وخت چې کله له اوسنی وخت سره پرتله کوي دته د پرتلې نشکاري
مخکې داسې و چې د یو چا مقاله به ملوستله او یا به مکتله شوق مې درلود چې داسې یو مقاله نویس و وسو خو کولای مناسبه په دغه دوه درې میاشت کې چې کوم کوشش استاد موږ سره کړی دی ملګیا صاحب په اوسه وخت باندې دوی چې مقاله ولیکو او خپل فکر وړاندې کوو او جامعیت
شاغلی سادی زیاته کړ چې د پلیکنه کې یو توپیر دار اخلي دی چې اوس هڅه کوي چې د مقالې لیکلو په وخت خپل ټول حواسو استفاده وکړي د خپل لیکلي مقالې کې د شامه حس د کارونې مثال اسادی رډو ته ورکړ
دی وخت کې انسان وکړه ته ډیر حسول کیږي زړه دا غواړي چې د کار ته ادامه ورکړي او کار وکړي دا د زیک څخه کم به راځي دا ډیر خوشبوئی لري
د نصر د زکړې د ګروپ یو بل غړی د غسنی ته ناوی ولسوالی اوسیدونکو عبد القدیم حبیب ته چې د پسرلی اړوند مقالو په سیالي کې درې مقام خپل کړی دی شاغلی حبیب له دې ګروپ سره لپایل مالو دی وای چې دا ګروپ ګټه ورته
په لمړي ځل کې چې به کوم لیکوال ګروپ ته کومه تمرینی لیکنه وړاندې کوله د هغې لیکنی منځپانګه یا محتوا بد پختو د لکدود له معیار او اصول سره اړخ نه راغو خو په دې کم موده کې ملګرو وکول شوې چې خپل لیکنی تر ډیره بریده د پختو ګرامر په قواعدو برابر کړی او یو سچا او په خدي کنه وړاندې کړی دوهم په شروع کې به ګډونوالو لیکنی ډیره کم کولې ورسته د ګروپ د خې مدیریت لوجی په لند وخت کې له خاطرو لندو کیسو ملګرو په مقالو علمي او تحقیق لیکنو شروع وکړه چې تر ډیره تقدیر هم شوه دریم بلدا چې په دې ګروپ کې چې کوم لیکنه کې لیکل کیږي هغه د لیکوال د فکر خپل زیږندوي چې دا یو لوی پیشرف بللای شو او په ټول کې ویلای شو چې د ګروپ کڅه هم لږه موده کیږي خو په ډیر دقت او محاسبه شوی پلان سره یی د شاګردانو استعداد له صفر څخه څو برابره پورته کړ او په پای کې ویلای شو چې دا چې د ګروپ فایل ډیر هي او هلی بخونګی دي
د فیسبوک لاري افغانانو د شیر ګڼ ګروپونه جوړ کړی دي د داستان یو ګروپ هم د واتس اپ لاري فعال دی خو تر ډیره دا ګروپونه د لیکوالو او شاعرانو ترمنځ دي او دا ګروپونه د هغو کسانو لپاره نه دي چې په ابتدایي ډول یو څه زده کړي لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی ته د واتس اپ لاري د نصر د زده کړې ګروپ د هغو کسانو لپاره ډیر ګټور ښکاري چې نوي د لیکوالي د ډګر په لور ګام اخلي
دا ګروپ فعالیت په ټوله کې د نوو لیکوالو لپاره یوخه کړکی یوخه پرانیستي کړکی بلل شو یا وایي چې یو نوې داسې باب پرانیست چې په تیر کې دغه کارته ډیره کومه توجه شوی و یا کشر یو هم و یوازې په کتابي بڼه لیکل موجود و خو په عملی بڼه د بحث او د اوریدلو د نظر د ورکولو په عین حال کې د پښتنو د کولو لارې د دې سوالونو ته ځوابونه ویل کیږي د دې سره مخ مخ بحث کیږي چې اغیز خورا زیات دی
آنلاین ګروپونه دا کمال لري چې د نړۍ له بیلابیلو سیمو خلک پکې برخه واخلي او خپل نظر له یو بل سره شریک کړي د لری سیمو د خلکو نظریات ډیر کله سره ورته نوي ځکه چې مکان او سامان خپل اغیز شیندي او پرمختګ هغه وخت رامنځته کیږي چې بیلابیل نظرونه د موافقو نظرونو په لور ګام اخلي له همدې سره د دې اونۍ آزادي راډیو مجله رانغاړم زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم خدای مو مل
لکه لري دغره ګورګورې داسې خوګې دي کا شکر زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپلے میتری دی یوان دوانا سپلے میتری دی یوان دوانا لکل لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پریدی یوان دوانا سپلے میں پریدی یوان دوانا تزغیشو واخ مور زرمے سورے سورے شو پبل زغی میں از غیراؤں کے لزڑ میں سوے زگر غیراؤں کے ٹکرے میں ڈکے کڑے لا گرگرو لمستے سر پکڑم خر سے تورے گرگورے بیا براوڑم نوری گرگورے بیا براوڑم نوری گرگورے جیب شی روپے پکھی گی دزڑا شربت آو گولے پکھی گی مور میں ناروغا زڑے رپی گی چل منس کبھی ہوں سائے لنڈی گی دسنگ آواز دے مت بیان راغل گر گر اخلی شمان راغل دوی رات وائی چی بی سوادا ٹکرے پبایا او کاویڑیا ٹکرے پبایا او کاویڑیا جامو کے دے خبریں کتابوں کے زمالا سنا تور گر گرو تیر سودا اکڑما تو خبرو چبے سواد بس توائی چدا ببر کخ توائی چدا ببا دو کخ توائی لکھ لرے دغرا گرگورے داسے خوگی دی لکا شکرے زیو ما شم یم ٹکرے پغاڑا سپلے میں پری دی
یوان دوارا سپلے میں پریدی یوان دوارا سپلے میں پریدی یوان دوارا